امریکا غاک دی وین نن خبری خبرونه مهم سرته کی پاکستان د ایران څخه خپل سفیر بیرته بللی. په اسلام آباد کې ایرانی سفیر ته یې هیواد نه د وتلو امر کړی دی او ایران سره یې سفارتي او تجارتي دورې ځنډولې دي. طالبانو د تورخم او خرلاشي لارو د مستقل تړلو ګواښ کړی. تورخم دروازه په 15 ورځ هم بنده ده. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې په انتخابي نخو کې د بدلونونو له کبله د ټاکنو ځنډیدو اندېښنې پیدا شوې دي. د حماس وسلوالو لخوا په غزه کې د برمته شویو اسرائیلیانو لپاره درمل یا دوایانې به نن د چهارشنبې په ورځ د فرانسې او قطر په منځګړیتوب د یوې هوکړې له مخې ورسي. د خبري خپرونې تفصیل لیدو لپاره راسره مل اوسئ.
ډی وی ګرانو لیدونکو ستړي مشي هله در جوړ او روغ وسی تاسو قربانه من زه شهید تاسو د ډی وی په خبري خبرونه کې هر کله وایم نن د چهارشنبه یا شورو ورځ کال 2023 د جنوري د میاشتې ولسمه نیټه دا د مهال وخت شوې دی په پښتونخوا کې د شپې لس په افغانستان کې نه نیمه او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ورځې 12 بجې دی په خبرونه کې ګڼ شمیر مهمه راپورونه او موضوعات لرو چې تاسو مو وار په وار به وړاندې کوو او تاسو سرټ هم واوریدل نو هیله لرو چې د دې خبرونې تر پایه را سره مل پاتې شي. زه د لومړی مهمې سیمایي موضوع ولوري ته چې پاکستان د ایران څخه خپل سفیر بیرته بللی دی. په اسلام آباد کې ایرانی سفیر ته یې هیواد نه د وتلو امر کړی دی او ایران سره یې رسمي دوري ځنډولې دي. پاکستان دا ګام د نهي اسیا شنبه په ورځ د بلوچستان په پنجګور سیمه کې د ایران د بریدونو وروسته اخیستی دی. تفصیل یې د ارشاد حسین په ریپورت کې ګورو او بیا به پرې بحث کوو.
د پاکستان د بهرنو چارو وزارت خپل اعلامیه کې ویلي چې د ایران د لاسه د پاکستان د فضائي حدودو سرغړونه کې دوه ماشومان وجل شوي او درې جنه کې جوبل شوي دي. پاکستان ویلي د فضائي هوائي حدودو سرغړونه د منلو وړ نه ده او سنگيني نتیجې به لرلی شي. ل دې وړاندې د ایران سرکاري رسینو ویلي چې دغه هیواد ځواکونو د پاکستان په خوره کې دننه د جیش العدل نومې وسلوالې ډلې په دوه مرکزونو د ډرون او میزایلو بریدونه کړي دي. د نړیوال چارو هیرین د پاکستان بلوچستان په پنجګور سیمه کې د ایران بریدونه اندېښمن بولی.
په دغه کانټیکس کې خاص کر زمونږ پاکستان تخپل پالیسیز زمونږ خپل تھینکینګ خپل ریلیشن شپ ریکنسیډر کول په دې کانټیکس کې ډیر زیات امپورټنټ دی. وجه دا غدا چې دومره ټربلز د خپل نیبر سره مونږ په دې ریجن کې نشو افورد کولې.
13 میاشت د ایران په سیستان بلوچستان کې په یو ترهګر برید کې یو لس ایرانی امنیتی عسكر وجل شو چې د ایران قول بریټ کونکی له پاکستانه ایران ته ورننوتی وو. د دغه بریټ پلاجې شول عدل په غاړه اغستوا. ایران او پاکستان د کلونو راهیسې په یو بل تورونه لګوي چې هغوی په خپل اوګد سرحد باندې په ممکنه توګه پټو ترهګرو د ختمون لپاره د پام وړ ګامونه نه پورته کوي.
د پاکستان او ایران ترمنز په شریکه پولا د امنیت په اړه د یو بل سره سکیورټي همکاري شته او دا اوس چې کومه پیښه شوې ده نو ماته د سخکاری چې پدې اړه د دوانو هیوادونو د امنیتی ځواکونو د یو بل سره انټيليجنس شیرینګ هم شوې ده. خو ظاهره ده چې یو ملک لخوا د بل هیواد خلاف حمله کیږي نو دا متاثر ملک لپاره یو لوی امنیتی اندېښنه وي.
د پاکستان خارجه وزارت هم په خپل بیان کې ویلي د دغه بریدونو رامینځته کېدل د تا په پام سره چې دواړه هیوادونه غنې سفارتي لارې لري لا د ډېرې اندېښنې خبره ده.
دواړو هیوادونو ته د پولې پورې راپورې چې کومې جدای غوښتون کې وسلوالې ډلې دي څنګه چې ځینې خلک د شتون په اړه دعوی کوي نو باید چې ایران او پاکستان د دغو د مینځ وړلو لپاره همکاري وکړي او دا خبره د پاکستان د خارجه وزارت په بیان کې هم په نظر راځي.
دا بریدونه په داسې حال کې شوې دي چې د ایران د بهرنو چارو وزیر امیر عبدالحیان د پاکستان د نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ سره په سویزرلند کې لیدل قتل کړي دي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
تاسو د دغه خبر تفصیل واوریدو. خو د مهال د بلوچستان د کوټې څخه زموږ همکار او د ریوي خبريال حفیظ الله ستوري شیرانی را سره ملکیږي. د هغوی سره به نور هم په دې موضوع باندې غږی کوچ تاسو ته ورستۍ حال په خبرونه کې وړاندې کو. شیرانی صاحب ستړي مشه، په خیر راغلی خبرونه ته.
خیرونه منزه بي تاسو ته د لوکتون کو د سلامونه.
وعلیکم السلام شیرانی صاحب. پاکستان او د ایران ترمنځ دا مهال ځینی خبري کته پورته کیږي او ډیر تود بحث هم پیروان دی، ک د دې وروستي حال راکی تفصیل یې څه دی؟ ولې د پاکستان او ایران ترمنځ دغه اړیکې دا مهال توجنی شوې دي؟
بلې، لکه څنګه چې تاسو د ډیوا کتونکو ته په دغه وسنی ریپورت کې وښایل او ښکاره وکړه، هم پارون د یعنی د سشنبه په ماښام شاوخوا د ایران لوري څخه د پاکستان په نارامه بلوچستان صوبه کې د بلوچ میشتې سیمې پنجګور په سبز کو نومیکلي کې برید شوی دی. د لیوی چارواکو په وینا، د پاکستان د خارجه وزارت په وینا، چې په دغه برید کې دوه ماشومان، یوه ماشومه او یو ماشوم وژل شوي او درې بیا ټپیان شوي دي. وایي دا درې سره د کریمداد نومي سړي بچان دي چې زخمیان دي، چې د امر دي داهم دا دغه کورنۍ ده، دغه پر کور باندې دغه برید شوی دی او د دې ترڅنګ نور کورونه هم په دغه برید کې اغیزمن شوي دي. په یاد کلی کې د دې کلی جماعت ته هم نقصان رسیدلی دی. ځینې ناتاید شوي رپورټونه دا ښایي چې د دغه برید ترڅنګ په یاد سیمه کې دوه ناپټاو شوي میزایلونه لا هم پراته دي، خو کومې سرکاري ادارې یا چارواکي چې دي هغه د دې خبرې پخلی نه کوي. له دغې پیښې وروسته پاکستان څارګرو ادارو او تحقیقاتي ادارو یا د سیمه په ولکه کې خسته ده، نږدې څوک نور پرېږدي او هلته لږې سیمې څخه بیلابیل شواهد راټول کړي دي. د ځینو چارواکو سره زموږ خبرې سوي دي، وایي چې ټپیان یې ځایي روغتون ته وړي دي، د ماشومانو حالت له خطره وتلی دی. د بلې خوا د بلوچستان حکومت له لوري په دغه پیښه کې اغیزمنې کورنۍ سره د مالي مرستو اعلان هم شوی دی. دغه حالات د دواړو ملکونو ترمنځ د دغه پیښې پس چې کوم دی هغه خراب شوی دی. ایران پاکستان له ایران څخه خپل سفیر راغوښتی دی او د
بالکل شیرانی سره په همدې باندې غواړو چې خبري وکړو چې وروستي خبرګونونه څه دي؟ د پاکستان له خوا کوم ګامونه اخیستل شوی، د ایران د خوا کوم ګامونه اخیستل شوی، د دوی سفارتي اړیکې د مهال څنګه دي؟
بلې، د پاکستان له خوا څه چې په ایران کې د پاکستان کوم سفیر دی هغه راغوښتل شوی دی، او په پاکستان کې چې د ایران سفیر دی هغه ته له پاکستان څخه د وتلو امر کړی دی. د دې ترڅنګ پاکستان خارجه وزارت چې کوم دی هغه د پاکستان پر سالبیت باندې برید بدلی دی او ویلی دی چې د دغه برید وروسته د ټولو د هر ډول بدخوندیو یا پیښو زمواري چې کومه ده هغه به پر ایران باندې وي. که زه د وزارت خارجه په خپلو ټکو کې د ډیوه کتونکو ته ووایم چې پاکستان ویلي دی چې د پاکستان خودمختاري خلاف چې کومې خلاف ورزي شوي ده د دې پایلې یا نتیجې لرلای شي، او د دې غیر قانوني ګام ټولې زمواري به پر ایران وي. خو ایران بیا وایي چې دوی د پاکستان د سالمیت قدر کوي. د ایران وزیر خارجه نن دغه خبره کړې وه چې د حسن امیر عبدالحیان په نامه باندې نوم دی. هر د خبری اژانس ای اف پی رپورت دی چې هغه دغه خبرې کړې دي، ویلي دي چې د ورور ملک پاکستان یو وګړی هم نه دی مشتل شوی، بلکې هغه ویلي دي چې ایرانی ترهګر ډله جیش العدل یې په پاکستان بلوچستان کې په نقشه کړی دی. وایي چې دغه ډله په پاکستان په ایران کې په ترهګرو بریدونو کې لاس لري، او ځکه دوی د ایران سالمیت باندې یو ډول جوړجاړي ته تیار نه دي، او چې کوم د دوی دشمن دي هغه یې په نشه کړی دي. له دغه پیښې وروسته د دواړو ملکونو ترمنځ حالت ترنګلی شوی دي. بیا په خاصه چې کوم تجارتي معاملات او سفارتي معاملات هغه ډیر زیات خراب شوی دي. د یو کتونکو تکول سي چې نن په ایران کې د چابهار په سیمه کې د بلوچستان د تجارانو د چارواکو یو دوه ډیر ستاسیزه ډله یا وخت چې مو هغه د تجارت پلان کې تفصیلي وو، د سرکاري او تجارتي کسانو خلکو سره باندې د کاته کوه په شابهار کې یو ورځنی تجارتي میله هم روان او په هغه کې یو شرکت کاوه. خو د پاکستان د اسلام آباد د لور څخه د تجارانو سرکاري کسانو دغه وخت امر شوی چې دوی د هر څه هم دغه سي پرېږدي او بیرته د راستانه سي، او هغه خلک چې ما د ځینې سرکاري چارواکو سره چې په دا وخت کې شامل وو خبر وسپي، هغه ول چې دوی د اسلام آباد په امر واپس همدغه سیر روان سند له چا سره بلیده کاته نه کوي چې شنون کی او چېون کی وای چې د پاکستان او ایران ترمنز دغه سی واقعیت یا پیش چې کوم دي هغه د دوه ملکونو حالات یا د دوی تعلقات چې دی غزيات خرابول شي د افغان د ایران او پاکستان ترمنز شاوخوا 950 کیلومتر اوږدا سرحدي پول ده او دلته د بلوچستان چې کومه صوبه ده د پاکستان د بلوچستان سیمه چې کوم دي هغه ایران سره پر پوله پرتی دي همدغه سی بیا د ایران خواته چې کوم دي چې کوم سیستان بلوچستان دی د ایران صوبه ده په دې کې هم زیاتره چې کوم دي هغه سنی بلوچ آبادی ده نو دغه خلکو ترمن تا ګراته کوم زیاتې خو تر دې وړاندې هم د پاکستان لخوا هم او د ایران لخوا هم د ځینو ترګریزو پیښو کې د لاسلرونکو خلکو یوې خوا او بلې خوا ته د پولې د تګ راتګ تورونه لګول کیږي په خاصه د ایران لخوا څخه پر ځینو مذهبي تندرو وړاندو داسې تورونه پر پاکستان لګول کیږي چې د بلوچستان خاوره استعمالوي په ایران کې ترګری کوي په خاصه د جیشل ادر په نامه چې کومه ډله دغه دوی وای چې بریدی پر کله دې تیر ورځو دغه سی بیا پاکستان بیا وای چې په بلوچستان کې په ترګری کې لاسلرونکو ځینې بلوچ بیلتون غشتون کې ناقانونه ګرځول شوی وسلواد ډلې د ایران خاور استعمالوي په بلوچستان کې دلته دغه سي ترګریزو پیښو کې ناستري او وخت نا وخت دوی دغه سي پریوبل باندې تورونه لګوي او چې کوم ریپورتونه دي یا هم زموږ کوم تحقیقات په دغه اړه کړی دي دا په لومړي ځل نه دي چې ایران د پاکستان د خودمختاري یا د خاورې چې کوم دی هغه مخالف ورزي کړی ده تر دې وړاندې هم د ایران ځینې ډرون تیارې په بلوچستان کې دلته راوښتي نو بیا په خاص توګه ځینې توغندي دلته توغول سوي دي او دلته ځینې خلک په نقشه کړی دي په کې خلک مشتل سوي دي په 2014 کې هم داسې پیښه سوي او په 2014 کې سوي او په 2019 کې بیا د پاکستان د صفاتخه یا ایرانی ډرون مشتل سوي او او بیا ایران دا خبره کړې ده چې دوی په بلوچستان کې کومې ترانګرې دالې دي دا وی په اړه د پاکستان سره په بیا بیا خبرې کړې دي وایي چې تر اوسه پورې دا رډالې چې کوم دی بیا هغه فعالیت کوي
ډېر زیاته مننه شیرانی صاحب چې دا ټول تفصیل مولیدونکو سره شریکو تاسو ته شیشې به غواړم
مننه تاسو د کتلو کوم مننه
ری وی ګران ولیدونکو او ولیدونکو د کانګرس د ودانی لمخیز موږ همکار پیر زوبې شاه صاحب را سره په خبرونه کې عملګر کېږي او د حماس او اسرائیل ترمنځ وروستي حال غواړو چې تاسو شریک کوئ ستړي مشه په خیر اغلی پیر صاحب
خیر علي
پیر صاحب دا سی ټاکل شوې د چنن یعنی د چهار شنبه په ورځ به د حماس وسلوالو لخوا چې په غزه کې کوم برمته شوې اسرائیلیان دي د غوی لپاره درمل یا د ویانې لیگل کیږي کڅنګ دغه تفصیل کته تاسو لیدونکو سره شریک کړئ
بالکل جی دا ټاکل شوې ده او دا ډېر غټ پرمختګ دوی بولی چې فلال کته تاسو یاد یو ور چکم دز بندي وشو هغه کې زنه یرغمالان چکم او غیر خوشې کړی شو او په هغه بدل کې اسرائیل هم چکم امدادي هغه بتل التا هغه پریخیو او خو اوس کوم دا دی په دې کته تاسو یاد یبل ورځ یو ویډیو راغلی و او هغه کې دوه کسان دوی یرغمل شوی کسان چکه مو هغه کې حماس وای چې دا اسرایلانو مړکړی دي خو اسرایل وای چې دا دروغ بللیو واغنا پس دی واقع نه پس دا سه یو حماس طرف نه دا سه یو هغه کول او بیا د اسرایل ورسره منل نو دا په دې دزبندینه بعد په جنگ کې دا دوم ځل دی چې دوی سناس یو هغه باندې عمل باندې اګریمنت شوه دی او موږ به ګورو چې آیا دا چې کوم دوی دا یو عمل دی چې دا تش هغه یرغمل کسانو ته بدوایان او نور امداد ورسوي چې آیا دا دوی غزوی او په دې بدل کې کې دي چې دوی غزا ته او نور داسې حماس کوشش وکړي چې نور داسې بشري ګټه واخلي او اسرائیل به دا کوشش کوي چې په دې بدل کې هغه کسان چې کوم اوسه فورې یو سل نزاد چکم کسان دي چې دوی غني چې هغه سره دي حماس سره دي او نور ډلو سره دي چې هغه خوشې کړی شي ولې چې په اسرائیل باندې هم اوس فشار دن نه په هغه خاندانونو نه هغه حکومت باندې فشار ډیر دی چې هغه ونه غوښتنه کوي چې هغه خپل پردي چکم ارغمال شوی دی هغه د خوشې کړی شي.
پیر صاحب دا محل منځنی ختیس کې نور کړکیچونه هم د عوام لري د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سالوین تیر ورځ ویلي و چې کڅه هم امریکا په یمن کې د هوتی یاغیانو پر مرکزونو باندې بریدونه کړی دي خو په منځنی ختیس کې د کړکیچ مخنیوي غواړي. کبدی اړوند لغوندي تاسو وغږیږئ دغه حالت څنګه روان دی او د دې ترڅنګ یورپین یونین هم تازه ګامونه اخیستي دي که د دې په اړوند لغوندي د لیدونکو سره تاسو تفصیل شریکی.
بالکل جی, یورپین یونین خو اول هم که موږ بیا ساتو چې امریکای سره سره یورپین یونین هم حماس یو ترهګر ډله بولی او پرون دوی چې کوم حماس مشر دی په غزا کې یحیی سنوار هغه هم یو ترهګر ډیکلیئر کړی دی. نو هغه یو قسم هغه کوششونه دي چې کوم اسرائیل امریکا او نور یورپین یونین نور هوادونه کوي لګیا دي چې حماس یوازې کی او هغه اسرائیل نه دا غواړي چې هغه عسکري طاقت ختم کی بلکې د حماس سیاسي چې کوم فیس ته کوم سیاسي مشران دي او سیاسي هغه دي هغه هم د مخندر کی خو بارل دا چې کوم کسته په د باندې خدا تورو چې د 8 اکتوبر منصوبه باندې کړی و او هغه اکتوبر 8 نه پس اکتوبر نه پس بیا دې نه دلیدل شوی او نو چې کوم منځنی ختیس کې واقعي دا چې کوم د حسینو په خلاف یو امریکا او نور هوادونو چې کوم یو کمپین شروع کړی دی او حسین لګیا دي د اکتوبر د جنگ د شروع کېدو نه پس دلته په انټرنیشنل شپینګ چې کوم دلته دی په بحیر احمر کې په دې باندې حمله زیاته کړی دی. ابل ورځی په امریکا یو جنگي بیړې باندې کوشش کړي او چې میزایل هغه کې خوغوی ناک امریکا ناکام وکړ بیا د امریکا یو بل جاز په هغه باندې حمله کړی وا او نن په دې مالټا په یو جاز باندې حمله کړی دا. نو هغه هم هغه کوي خور سره ور سره انټونی بلینکن چې کوم تله اوس نږدې تیرې اونې په دې دورې باندې نو هغه دا خبره کړی وا چې په نور هوادونو کې دا سه انټرست نشته د چسپی نشته او غوښ کوشش کوي چې دا جنگ خور نشي. خو ور سره مونږ وینو چې حزب الله هم لګیا د لبنان او اسرائیل مغو په خلاف هغه کوي نو دا خطر شته که فرض کړه دا جنگ وګد شي او نور کسان په کې را ودانګي لکه ایران او چې کوم ایران یو قسم لګیا دی د حسین او د حزب الله په ترو باندې او که فرض کړه دا جنگ وګدیږي نو دا به د امریکای په اړه ګرانوي چې دا مزید خورولو نه بچ کی او اسرائیل باندې هم فشار ډېری نو کوشش دا دی او امریکا اسرائیل باندې دا غو کوي چې دا جنگ چکم دي دا زر رازر راغونډ کړي.
مننه پیر صاحب تاسو څخه
ډېر مننه.
د دې وسره د مالټیا مومنانه کو د اوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي د نه سیاسي شنبې په ورځ د نړۍ د مشرانو نه غوښتنه وکړه چې د هغه هیواد ته د نور وسله ورکړي او یادې د روس په نورو هیوادونو حمله د خطر سره مخامخ شي. زيلنسکي دا خبره د سويزرلند په ډیوس ښار کې د ورلد اکونومک فورم کلیزه غونډې ته کړی دی او د وی خبريال هنري ریچول په خپل ریپورت کې وایي چې کیف ویری لري د دوی جګړه د نړۍ د پامه په غورځېدو ده. د ریچول ریپورت تاسو ته زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د ورلد اکونومک فورم غونډې ته د نړۍ سیاسي او کاروباري مشران راټولېږي. په داسې حال کې چې ټوله توجه د منځني ختیځ په شخړه ده, د اوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي د سه‌شنبه په ورځ د ډیوس د فورم د لارې هڅه وکړه چې د نړۍ مشرانو ته وریاد کړي چې په دوی د روس د قبضې سره څه په داول لګېدلې دي. د غربي نړۍ د ستړیا یې هم موجود دي.
If anyone thinks this is only about us, this is only about Ukraine,
که څوک هم دا سوچ کوي چې دا یوازې زمون خبره ده, یوازې د اوکرين خبره ده, نو دوی په بنیادی توګه خطا شوی دي. د روس ته ممکنه يرغل لار او وختونه نور هم راکاره شوی دي او که د پوتين خلاف به راتلونکو کلونو کې مشترکه جګړې ته دوام ورکول وي, نو دا سمنه ده چې هم په دې وخت کې دي او د جنگي تګلارې ختمه کړې شي. چې دغه کار دا وخت زمون بهادر سړی او خزي کوي.
ماسکو د زیلنسکي وینا ته په سمدستي ډول جواب نه دی ویلې. په داسې وخت کې چې روس خپل ځواک ته درنه وسته را برابروي، کایف وای دوی هم په سمدستي توګه نوو وسلو ته ضرورت لري. د امریکای په کانګرس کې ریپبلیکن ګوند د بیړني خرچو قانوني مسوده د منظورۍ نه اشاره کړې ده. په دې کې د اوکرين سره د مرستو لپاره نږدې 50 بلیون ډالر هم شامل دي. د امریکای خارجه وزیر انټونی بلینکن په ډیوس کې د دوه اړخیزې غونډې په وخت زیلنسکي ته ویلي دي چې د هیواد مرستې یې ورسره دوامدار دي.
موږ اراده لرو چې په اوکران کې دوامدار مرستو ته دوام ورکړو او موږ د دې لپاره له کانګرس سره په رابطه کې یو.
په اني حال کې هنګري د اوکران سره د یورپي اتحاد د 50 بلیون ډالرو د مرستندویا پیکیج یا امداد لارې نیولې ده. د یورپي اتحاد د کمیشن صدر ویلي دي چې دوی به غواړي د راتلونکي میاشت په سرمشري غونډه کې هنګري د رای ورکولو نه منع کړي. د مغرب د غیر یقیني والی په حال کې د اوکران نسته اتحادي لټفیا ویلي دي چې د ویناګانو د بدلون وخت راغلی دی.
موږ هر وخت دا اورو چې تر څومره وخت پورې ضرورت وي موږ به له اوکران سره مرستې کوو. دا وینا به بدلول وي چې موږ به ورسره مرستې کوو او دا چې موږ به تربري د اوکران تربري پورې له اوکران سره مرستې کوو.
د اوکران ټول اتحادیان دغه وینا منلو ته تیار نه دي. د خلکو د فیصله نه کولو او په ډیوس کې د نړۍ د ډیرو شخړو د پام اړوونکي حالاتو باوجود زیلنسکي یو ښکاره پیغام لرلو. روس د یورپ او نړۍ امن ته تر د ټولو زیاته خطر لري. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
سټیلایټ ټي وی هر ورځ سلویریش ساته په دې شنتینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټي وی تازه ټولا او بهتر په خبرونه بحثونه او سیرني کتلې او اوریدلې شي. د یو ټل سټیلایټ فریکوئنسی یا سپه او یا بي او یا اشاریه پینځه ایست چینل یو سلدرې هر ورځ سلویریش ساته لډي وسره اوسه.
واشنگتن د روس پر ضد د بندیزونو لګولو په برخه کې خپل حدس توند کړی دی او په دې هم کار کوي چې ترکیه هم له مسکو سره د سوداګریزي راکړې ورکړې څخه ودروي. چېونکو وایي چې د بندیزونو بریا او ناکامي به په دې پورې تړلې وي چې څومره هوادونه بل روسیې سره د سوداګریزو اړیکو د درولو په برخه کې تاوان ومني. د امریکا غږ د ډوریان جونز راپورټ تاسو زموږ همکار مجاهد جواد وړاندې کړي.
د ګراند ایتالیا په نامه کښتۍ تل د ترکی بندرونو ته ځي او ایتالوي موټر یې لګوي. لکه د ګڼ نور اروپي هیوادونو په څیر د ایتالیا او ترکی ترمنځ دوه اړخیز تجارت د اوکران د جګړې راهیسې وده کړې او دغه ډول د روس او ترکی تجارت هم. ترکیه له بندیزونو ځان باسي او انقره وایي دوی د بندیزونو لاندې ناراضي.
ترکی د روس د ګاز د مهمو اخستونکو څخه دی او د روس د خامو تیلو او پټرولیم تولیداتو لپاره یو مهم ځای دی چې په حقیقت کې د زیاتو مالی راکړو ورکړو د سامانونو رسولو او روس ته د هر ډول توکو د رسولو یو لار ده.
د روس اکثرو غونډي هم په روس باندې د بندیزونو د لګیدو راهیسې لا روپی هیوادونو سره سوداګري زیاته کړې ده.
دا په قومي مفادات پورې اړه لري. هغه ملکونه چې په خپل شاید د روس د تیلو مصنوعات اخلي مګر په نور ملکونو نیوکه کوي چې دغه تجارت د پاره ولې منځګړی کیږي او همیش په ترکیه تور لګوي چې د پابندیو نه د تیښتې په برخه کې روس سره مرسته کوي. نو زه پوهېدل شم چې دا حقیقت نه او دا کار کیږي. په دې صورت کې دا پوښتنه مخې ته راځي چې آیا دا ملکونه امریکا او یوروپي اتحاد به د پابندیو د سختولو کوشش وکړي؟
تیر امیش د امریکا ولسمشر جو بایدن د نورو بندیزونو اداري حکم لاسلیک کړ چې هغه مالی اداري په نه کوي کوم چې له روس سره تجارت کوي. دغه ګام خای د ترکی اقتصاد چې لمخ کې څخه لستون سره مخ دی نور هم شوبل کړي. انقره وايي دغه بندیزونه ناکامي کی.
روس له دې حالت څخه ګټه اخلي. ولی روس، هند، چین او تر دې غنو اروپאי متحدینو ته تیل او ګیس ورکوي.
د ترکی رهبری په دې باور لري چې د بندیزونو له نه عملي کولو سره دوی ته اجازه ورکوي چې د روس او اوکرين ترمنځ د منځګړیتوب رول ولوبوي. خو چېونکو وايي انقره د هیل هم لري چې د لویدیز متحدین به خپل اقتصادي ګټو ته لومړیتوب ورکړي او په نوې بندیزونو به هم رای ورکړي.
که هغوی دا کار وکړي نه صرف ترکیه او نور ملکونو ته به نقصان ورسوي، بلکې ځانونو او خپل اقتصاد ته به هم نقصان ورسوي. نو دوی دا کار نه کوي.
د ترکیه او اروپا او د روس او ترکیه ترمنځ د سوداګرۍ لجاتېدو سره د اوس لپاره د ترکیه په بندیزونو او لارو باندې کوم اوروالې نه ښکاري، که څه هم نړیوال کوښښ کوي چې په ماسکو باندې اقتصادي حلقه راتنګه کړي. د امریکا غږ د ډورین جونز لپاره مجاهد جواد، د امریکا غږ دیوه، واشنگتن ډی سي.
ریوی ګران لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري او د خبرونه په دې ځای کې زو دی. ول مهم سیمیز موضوع ولوري ته چې زموږ سره په خبرونه کې ملکیږي د دغه موضوع د چړنې لپاره زموږ چړونکو اسماعیل خان صاحب ستړي مشه په خیر راغلي خبرونه ته.
ډیر مننه. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اسماعیل خان صاحب، یو وار بیا د تورخم دروازه تړل شوې ده. دا مهال یې 15 ورځ چې تړل شوې ده، او یو دا خو چې د دواړو هیوادونو دا مهال تجارتي اړیکو باندې آیا خبري شوې دي نه دي شوې؟ څه تفصیل مخې ته راځي؟ د طالبانو خبرګون څه دی ها خواته، او دې خواته د پاکستان د حکومت خبرګون دی؟
اوس پورې خو خبرې په ځای ولاړې دي. څه پرمختګ پکې شوی نه دی. نن هم په تورخم باندې چې کوم ځایي چارواکي دي د پاکستان او د طالبانو، هغوی د افغانستان طالبانو دغې خبرې ترې شوې. خو غټه مسله دغه ده چې دې کې یو د اړخ ته هم دغه نه دی اختیار ورسره نشته چې فیصلې وکړي. د پاکستان د اړخ هغې چې کومې غوښتنې وې د افغانستان د طالبانو، یا د پاکستان چې کومې غوښتنې وې د افغانستان طالبانو، د دواړو مسلو فیصلې واک قدرت اختیار چې کوم دی، یا کابل کې چې کوم واکداران دي هغې سره دي، یا په اسلام آباد کې چې کوم واکداران دي هغې سره دي. نو مسله په ځای باندې پاتې ده. یو غټه ستونزه چې کومه ده همدغه ده چې پاکستان د اړخ ما او نن خبر وشوې. نو ما ته یو د حکومت پړی راته وې چې پاکستان ورته نن دا خبرو کې چې دی ورته غوښتنه کړې وه د نومبر د میاشتې نه بدا پاسپورټ او ویزې باندې به خلک پاکستان ته راځي، او بغیر پاسپورټ او بغیر ویزې په څوک نه پرېږي، او کمت تذکرې یا د ای پیپر دغه چې کوم دستاویز او پاغه باندې به اوس پاکستان ته د داخلي اجازه نه ورکړي. بیا طالبان ورته هم وایي چې دې کې مسله دا ده چې ډېرو خلکو سره پاسپورټونه نشته، او یا پاسپورټونه هلته کې خلکو ته دغه دې مشکلات دي په پاسپورټونه ترلاسه کولو. نو د هغې په وجه مسله اوس انختې ده. اسلام آباد اوس نوې فیصله کړې نه ده چې په دې کې سمیت پکې وزنډ یا یو میاشت دوه نورې ورکړي دي خلکو ته چې پاسپورټونه جوړ کړي، ویزې واخلي. او بل اړخ ته چې کوم دی طالبان مسله دغه ده چې هغې و چې دا هر وخت تور د پسته تورخم بندیږي یا نورې پولې بندیږي، نو هغې هم تنګ راغلي دي. خلکو هلته نه هم خلکو معاش هم دغه شوی دی، متاثره شوی دی. او نن هم دا خبر هغې طالبانو د اړخ پاکستان تو شو که دا مسله دغه رنګې وي، نو بیا به دی مجبور شي چې تورخم په پوله باندې دیوال وکېږي. وغټه مسله چې کومه ده دا چې اوس پورې په دې حق باندې رسمي توګه باندې پاکستان ته ویلې شوې دي.
خپل لکه څنګه چې تاسو ویل، نن طالبانو غواخم کړی دی چې د تورخم او خرلاچی لارې به که دا حالت دوام وکړي نو دوی به په مستقل ډول باندې دغه لارې وتړي. خو که راشو دې مسلې ولوري ته چې دا څومره عملي کېدای شي چې پاسپورټونه واخیستل شي، ویزې واخیستل شي په خپل دغه حالت، ځکه چې تجارتي لاره چې دا هلته همدغه خلک تګ راتګ کوي او تجارت کوي. دوی زیاتره موږ په خبرونو کې کاروباریان هم راوستي، تجارت کوونکي هم راوستي. دوی همدا وایي چې دوی نشي کولی چې هر یو ډرایور ته پاسپورټ جوړ کړي، هر یو ډرایور ته ویزې وخت په وخت واخلي، او دغه هر څه ډیر وخت نیسي، پیسې غواړي، او دغه سي نورې ستونزې موږ سره شریکې کړي دي. خو څومره عملي تاسو تخکاری اسماعیل خان صاحب هل ته خلق سوای په دې باندې په دغه تجارتی اړیکو او په ویزو او په پاسپورتونو باندې آیا دا امکان لري او کېدای شي؟
نو ګټ بس مستوز هم دغه دا چې یا خپل سره پیسې چې پاسپورتونه جوړ کی افغانستان کې په خپل ډیر غټ مشکلات دي تل تک د پاسپورتونو او تاسو باندې دا راپور نه کتلې چې ډیر خلک د پاسپورتونو دفترونو بهر ولاړ دي د پاسپورت پتا کل کی دي افغانستان کې هغه چې پاسپورتداران دي هغه افغان لري چې په دومره غټ شمیر باندې خلکو ته پاسپورتونه ورکي یو غټه مسله دغه ده چې په دې دومره لږ تاریخونو کې سو کوي نشي چې هغه پاسپورتونه واخلي پیسې او د بیا تبات خبرې چې خلکو سره پیسې شته یا نشته بیا دا غي نه بل غټه مسله چې کوم دا هغه پاسپورتونه باندې د پاکستان ویزه لګول هغه ډیر زیات ګران او مشکل کار دی او دا وخت په وخت دا خبره کیږي چې تل تک په کابل کې د پاکستان د ویزه لګول د پاره خلک رشوتونه ورکي پیسې ورکي اله وخت ویزه لګي نو دا دا ډیر غټه او د ما په خپل خیال کې د خلکو جایز ستونزې دي چې پاکستان له په دې باندې غور کول پکار دي په دې کې څو میاشتې نور په دې دغه کې میاشت کې اضافه کی خلکو ته لار زمينه هوارې کې خپل پاسپورټونه ترلاسه کیو تر هغه وخت پورې صدا چې ترکیب روبا چې د پاکستان کوم د نوې نظام دی یا کوم دی غوړي چې د پاسپورت رژیم یا د ایډنټیفیکیشن د شناخت دغه مسله روپ دا جوړ شي دا غي د بند بنا جوړ
ډیره زیاته مننه اسماعیل خان صاحب چې راغلی د لیدونکو سره مو دغه تفصیل شریکو تاسو ته ښه شی به غواړو د دې بیگراوند لیدونکو او اړیدونکو هم د تورخم په تړاو غواړو چې ریپورت تاسو سره شریک کو په خبرونه کې چې تورخم دروازه په 15 ورځ هم بند ده طالبانو د تورخم او خلاچی لارو د مستقل تړلو غوښ کړی دی په افغانستان کې د واکمن طالبانو د تورخم چارواکو د پولي بندیز په اړه پاکستانی چارواکو سره خبرې کړې دي او پاکستان ته یو غوښ کړی دی چې ک پولا خلاص نشوله طالبان به د تورخم او خرلاچی چې کورمی لاري دی دغه پولی په دایمي توګه باندې وتړي تفصیل یې څه دی راځي چې د عثمان خان پر ریپورت کې وګورو
د تورخم دروازه د 14 جنوري په ماسوتن د پاکستان د لوري د ډرایورانو د ویزه د شرط په اساس تړل شوې ده او افغانستان ته معلومون کوګاړو ډرایورانو ته د ورتګ اجازه نشته دي
موږ دا غړ ثبوت دا غړ غړ ثبوت دا ویزه راکنه دا یو کوټو په غړ موږ ویزه راکنه موږ غلط خلک نیو موږ خپل غریبۍ کې خپل غریبۍ ته روانو دا موږ ثبوت وړي ویزه وړي دا غړ ثبوت دی کنه یو کوټو په غړ دا ثبوت مهم ده کو ویزه مهم ده کوټاپه مهم ده
د پاکستان افغانستان ته په دی ورځو کې تازه میوي لکه کیلا کینو او مالټي روان دي او لدی سره سره غلا نور خوراکي توکي او د سیمټو ترڅنګ درنه ماشينري او د ترانزټ مالونه روان دي نن ځینې ګاډي د تازه میوه خرابېدو له سبب بیرته په خبر ته واپس شوې دي ډرایوران غوښتنه کوي دوی د ویزی لګولو شرط ته تیار دي خو د تورخم په پول دي دوانو هیوادونو ډرایورانو ته د ویزی اسانۍ ورکړل شي
موږ نه غواړو چې ویزی لا شو چې حکومت ترتیب جوړ کړي موږ سره خو ویزه نشته کور کې چرای وایلو بس پاکستان وې زول لګي افغانستان وې زول لګي کنه لګي او ټیم د مخترا کی دومره ټیم کې ترتیب دوه خپل جوړ کی
دا اډم به زل نه دی چې د پاکستان او افغانستان په مابین کې دغه تجارتی لارې تورخم بند پرته ده تیر کال هم د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ د زینو کشالو لکبله سلور واري دغه پوله تړلې پاتې شوې ده دغه ترانسپورټران او ډرایوران د دواړو هیوادونو د چارواکو غوښتنه کوي چې له دې ستونزې مستقیل هواري د پاره دي کوټلي ګامونه واغستل شي
په افغانستان کې واکمنو طالبانو د تورخم دروازې تړلو په حواله دوه ورځې وړاندې ویلو دواړو لورو ته چارواکي د ستونزې په حل کار کوي په پولا موجود سرچینی وای دوان خواو ترمنز د چارواکو کچا زینی خبري شوی خو تر اوسه نه دی کامیاب شوی د 1300 ورځو راهیسې د پولی خلاصېدو په هیله ولاړ ډرایوران وای د ډیر ستونزو سره مخ دی
ما سره کراچي نه راوتل ما 15000 روپے ما 15000 روپے 15000 روپے نه پاتې اوس یو ټیم ډوډۍ دلته په 2000 روپۍ ملاویږي. ډوډۍ راوړي هوټل والا نشته دلته مسولیت نشته خپله دیږي کوزو راځو اغ لنډې کوتل نه ولاړ په کوشتۍ کې لنډې کوتل نه سامان نه راوړو اوبه راوړو هیڅ صورت موږ دلته نه ملاویږي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ دا مهال د یو نیم عرب امریکایي ډالرو تجارت کیږي. پښتونخوا کې د چیمبر چارواکي وایي د 15 ورځو د پولي بندیدو له امله تجارت ته د 55 لک امریکایي ډالرو نقصان رسیدلی دی. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
پراونه دوام لري او د ملتیا مومنانه کوچرا سره په پروګرام کې مالیاس د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام ویلي دی چې په افغانستان کې خلک له سخت ستونزو سره مخ دي او د هیواد نږدې 15% خلک په ورځ کې د یو ډالر نه په کمو پیسو ژوند تیروي. د یو ان ډی پی د وروستیو موندنو تر مخه د افغانستان کورنۍ ناخالص تولید یا جی ډی پی د 2000 کال را په دی خوا 9% کم شوی دی او لا هم مخ په ښکته روان دی. نو تفصیل د پیښور څخه د جی وی خبریال عبدالرزاق په خپل ریپورت کې ستاسو لپاره راغونډ کړی دی.
د اقتصادي چارو پوهان وای په افغانستان کې بیروزګاری، قدرتي آفتونه او د نړخت هغه علتونه دي چې خلک یې د اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي.
په افغانستان کې د خلکو د ګټې د کموالي یا د دوی د عوایدو د کموالي او د لامل بیکاری او د نړیوالې مرستو د کمیدو ترڅنګ وچکالی پاتی په ټولنه باندې خوځواکې رامنځته کېدل، د فقر او فساد رامنځته کېدل او په قانون ډول د هیواد څخه د خلکو کډوالېدل دي.
د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یو ان ډی پی ویلي چې په افغانستان کې خلک په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي او نږدې 15% افغانان روزانه د یو ډالر نه هم په کمو پیسو وخت تیروي. افغان طالبان وار په وار ویلي چې د هیواد اقتصاد ښه کولو او خلکو ته روزګار ورکولو لپاره یې پرمختیایي پروژې شروع کړې دي. د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام د جنوري په لسمه جاری کړي راپور کې دا هم ویلي چې یوازې د ښځو په تعلیم او روزګار لګولې شو محدودیتونو د 600 میلیون ډالرو نه تر 1 بلیون ډالرو پورې اقتصادي تاوان رسولې دي. د افغان میرمنو د حقوقو فعالان وای په افغانستان کې د لسیزو راهسي جنگونو ډېرې خزیدې ته اړ کړي چې د کورونو د پاره په خپل یاد خاوندانو سره په شریکا معاشو غټي. دی وای په داسې حال کې د خزو په تعلیم او کار بندیز د اقتصادي زیان لامل ګرځي.
دوی په خپل خاوند سره په اقتصادي ژوند کې کومک کولو، یعنی خاوند به هم یو سفر کول او میرمنې به هم کار کول، دوی په خپل روزمره د بچو ژوند مخ کې پیولو. نو دا خو واضح خبره ده چې کله میرمنه کار ونی کی او یعنی 55% هغه د مونږ نسل چې میرمنې دی په افغانستان کې هغه پور کینی او کار ونی کی، دا اتمن دا ضرور دی یوې کولنې لپاره ډیره لوی ضربه ده او خصوصا د خپل د میرمنو لپاره یعنی یو ډیر لوی اقتصادي بحران دی.
د یو ان ڈی پی راپور ښایي چې د افغانستان کورنۍ ناخالص تولید یا جی ڈی پی د 2000 کال راهسې تر وسه یو کم 10% کم شوی او لا هم مخ په ښکته روان دی. د اقتصادي چارو پوهان وایي د افغانستان جی ڈی پی ښه کولو لپاره مهم دي چې د هیواد داخلي او خارجي تجارت سیوا کولو لپاره حالات برابر وي او خلکو ته د روزګار ورکولو په لړ کې موثر اقدامات وکړي شي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیوا، پیښور.
د بیگرانو لیدونکو او بیدونکو خبرونه دوام لري. غواړو چې د پاکستان د انتخاباتو په اړه وند لغوندې وروستۍ تفصیل سره په خبرونه کې شامل کوزم سره ملګری شوی دی. د سیمې څخه د جی بی خبريال او زموږ همکار الیاس خان صاحب هغه تار کړلې وایو. ستړي مشه په خیر راغلی الیاس خان صاحب خبرونه ته.
سلام
ډیر مننه منځه خوشاله اوسه.
الیاس خان صاحب د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې په انتخابي نخو کې د بدلونونو لکبل د ټاکنو ځندېدو اندېخنې پیدا شوې دي. که دغه وروستي جنجال په اړه لګوندې تاسو تفصیل ورکړي چې دغه اندېخنې ولې پیدا شوې دي؟
جی بالکل، په داسې حال کې چې په 8 فروری باندې په پاکستان کې عمومي ټاکنې کېدونکې دي، د الیکشن کمیشن آف پاکستان لخوا تقریبا ټولې تیاریاں مکمل کړې شوې دي. د امیدوارانو نمونه فائنل شوې دي، د غرنګ دوی ته انتخابي نښې هم ورکړې شوې دي ټولو ګوندونو ته او آزاد امیدوارو ته هم. او د دې ترڅنګ د یو شمېر ګوندونو لخوا داسې قسمه خاتونه الیکشن کمیشن ته لګل شوی دی او خبرګون سرګن کړی دی چې دوی ته هغه نخې نه دی ورکړی شوی کوم چې دوی غوښتي، خاص کر د پیپلز ګوند مشرانو لخوا یو خط الیکشن کمیشن ته لګل شوی چې د دوی د پنجاب نه تقریبا 8 یا 9 د قومي او صوبایي سملو هغه غړي چې پیپلز پارټای نه هغه غوښتل چې الیکشن کې برخه والی هغه ته د تیر یا د غشي نشان نه دی ورکړی شوی. خو الیکشن کمیشن بیا دې ته په جواب کې ویل چې دا هغه خلک وو چې دغه خانه په خپل کاغذونو کې خالی پرې خو دی او دوی دواړه خو ته لوبې غوښتي چې په هر ګونه وتخه یو وړاندیز رالو نه دی به هغه په لوټه لاړ شي. او دغه خبرداري هم ورسره ورکړی دی او دغه رنګ د پی ټی آی لخوا هم دغه اعتراضونه کیږي، خاص کر چې کوم اوس د هغوی غړي د بیټ نه خیرستو د آزاد حیثیت سره په دې ټاکنو کې برخه اخلي، نو هغوی مختلف هاي کوټونو ته تللي دي او هلته کې هغوی چې کوم دغه دوی ته نخې ورکړې شوې دي اوس دغه صحیح نه دي او دوی ته بدلې کړي. نو الیکشن کمیشن بیا دا خبرداري ورکړی دی چې په داسې یو وخت کې چې موږ تقریبا 3 چاپخانو ته آرډر ورکړی دی او بیلټ پیپر یې کېدل شروع شوي دي، تقریبا ټولې تیاریاں مکمل دي. او په داسې وخت کې سیاسي ګوندونه یا دغه آزاد امیدواران د خپل د دې دغه نور چې زمونږ نخې بیا بیا بدل شي، نو موږ دغه حلقو کې دغه انتخابات چې کوم دي دا د زنګ کار کېدی شي او په دې باندې الیکشن کمیشن غور کوي.
جی الیاس خان صاحب، یو پوښتنه تاسو به د دغه کاندیدانو سره خبرې هم کیږي وخت په وخت، دلته په امریکای کې ډیر مختلفه ده دغه سیستم. خپل دلته دوه ګوندونه دي، ریپابلیکن او ډیموکرات ګوندونه دي. د ډیموکرات ګوند نه خار ده او د ریپابلیکن ګوند نه فیل ده، نو هاتی دغه دونه خېدې خو په نخو باندې کله هم دلته دومره بحثونه نه دي شوي. ولی هلته دوی خپل د خوخي نخې غواړي، انتخابي نخې، دوی څه وایي چې دوی ته دا څه معنا ورکوي دا نخې؟
نو دلته کې اکثر لا د دوی دغه یو خبرګون دی چې کومې ته نخې دي، نو دا که تاسو وګورئ نو دا مسلم لیگ نون چې کوم د زمري نخې ده، نو دا درې ځله نواز شریف وزیر اعظم جوړ شوی دی، د دې نخې لاندې رمزل هم آی کوشش کوي. د پیپلز ګوند پخوا پخوا توره نخوا خو د غشي نخوا د ډیر وخت راسي د دوی را روانه ده. 2000 په دې باندې به نظر پټو وزیر اعظم جوړ شوی دی، یو ځل به آصف علي زرداری صدر جوړ شوی دی، یوسف رضا ګیلانی وزیر اعظم، د غرنګ د عمران خان چې کوم خپل یو لوګ غاړه پاتې شوی دی او دغه بیټ نخوا چې ډیره زیاته مشهور ده. نو پاکستان او امریکا کې دغه وایو، نو هغه فرق دغه دی چې یو خدلته کې زیات خلک واندنې دي او هغه نخې چې کوم د ګوندونو دي ډېر په خوا راسي را روانې دي او ډېر په هغه نخو پسې زیاتر بلد وي ورسره. نو بیا دغه انپړه خلک خاص کر په کلیوالو سیمو کې پای په دې باندې پوهول چې زموږ نخو اوس پلانکای شو یا ډنګړی شو، دا به هم ډېرې ستونزې دغه سیاسي ګوندونو ته را وړاندې کوي. نو همدا وجه ده چې هغوی بار بار هم په دې باندې دغه نیوکې کوي چې د دوی دا نخې دې نه بدلول کېږي، پس هم د بعضې ګوندونو چې کوم نخې بدلې کړی شوې وي ته دوباره په جرمانه باندې هغه نخې دوباره ورکړی شوې لکه عوامي نېشنل ګوند ته. خو د پاکستان تحریک انصاف نه چې کومه نخه واخیستې شوه سپریم کورټ هم د هغوی عریضه ونه منله او د بیر دغه نخې ته واشته. نو په دې باندې پاکستانی مطبوعاتو کې او دلته کې سیړونکو کې هم دغه یو خبرګون لیدل کېږي چې په داسې یو موقع باندې چې د پاکستان یو ډېر په کروڑونو وټران د دوی ملاتړ کوي، سپورټران دي، نو په داسې وخت باندې د دوی نه د بیر ته نخه اخیستل په داسې یو وخت کې چې د هغوی مشران په بندیخانو کې دي، دا به ډېر زیات نقصان دغه ګوند ته ورسوي. او چې کوم دغه داوا د حکومت الیکشن کمیشن لخوا کېږي چې دلته به مونږ بې پلوه او رڼې ټاکنې کوو، نو هغې ته به دا ډېر غټ ګوزار ورسوي.
ډیره زیاته مننه الیاس خان صاحب چې تاسو راغلی دغه ټول تفصیل مو د لیدونکو سره شریکو د انتخاباتي نخو په احمد باندې چې ولې دغه ګوندونو ته دغه نخې دومره احمد لري په دې وغږیدلې تاسو ته خې شی به غواړو خو غواړو خدای پامان
مننه
عام انتخابات را نږدې دي او په خبر کې د خزو سیاسي حقوقو په حق له شوې د سیاسي او مدني فعالانو یو غونډه چې د پاکستان تحریک انصاف مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوندونو نه علاوه نور قام پالو او مذهبي سیاسي ګوندونو غړو پکې شرکت کړي وای چې کدوې انتخابات وګټي او حکومت کې ویني چې د خزو د لپاره به څه کوي او خزي دوی تد ووټ ولې ورکړي نو هغوی په دې اړه څه وایي راځي چې تفصیل د سادیا قاسم شاه په ویډیو یې ریپورت کې وګورو
عوامي نیشنل پارټي منشور ډیر واضح دی او مونږه د سومره هم چې د پښتونخوا زنانه دي مونږ د ټولو نه دا خواست کو چې مونږ ته ووټ راکې ځکه چې عوامي نیشنل پارټي چې دغه د خزو د پرمختګ د بارا د خزو د سوکالې د بارا او د خزو د تعلیم رڼا خورولو د بارا چې کم کردار لو بولې دي او هغه عملی کړي دي
کوم اعلانات پاتې شوی دي مونږ نه هغه باندې عمل درامت کوو یونیورسيټیانې مو جوړو ایجوکیشن په حوالہ زموږه پلان دا دي چې موږ د خځې تعلیم لپاره پرده کې د خځې تعلیم لپاره موږ هغه سټرګل بم کوو بلکې پلان شته زموږه امپلیمنټیشن مو کوو خځو لپاره موږ ایجوکیشن او هیلث دا موږ او روزګار او هغه ټیکنیکل روزګار هغه تعلیم چې موږ کم غواړو چې خځه خالي ایجوکیشن نه ځنه کې بلکې هغه ټیکنیکل طریقې سره خپل ایکسپرت یو ګورخه
د جماعت اسلامی چې کوم نارا ده کنه هغه دا با اختیار عورت مستحکم معاشره او ترقی یافته پاکستان ټیک ده چې خزه با اختیار نه غي سره به یو معاشره مستحکمه جوړیږي یو معاشره مضبوطیږي با اختیار خزه چې هغه د کور په ستم با اختیار هغه د سیاست کې با اختیار نمائندګي چې دا هغه د ریاست په ستا باندې می په پارلیمنت کې می او په حکومت کې می
دا سیدا چې مونږ په دې یقین نه ساتو چې غنیا خزا یا سړی مونږ من حاصل کوم د ټولو پښتنو د خوشحالۍ لپاره د غوې د ترخې لپاره په دې وطن کې د امن لپاره مونږ خپل چسو واستیغه کو نو ما خیال دی چې او بل دادا چې زمونږ د پارټي د قومي وطن پارټي لیډرشپ چې په دې غړ د پښتونخوا کې سمره خدمت ته عوام کړی دي چې کله مې وخت تر کړی دي نو ما خیال دی چې دومره به چا نه کړی نو موږ ځکه دا تم لرو چې ان شاء الله زموږ خويندې به په موږ باندې اعتماد کوي
دا موږ خو هغه پارټي د شه د خزو په برابر پارټیسیپیشن باندې یقین لري او بل دا دي چې د خزو خلاف مونږ واړو چې هر قسم ډیسکریمینیشن چې دی دا د ختم کړی شي درېمه خبره دا ده چې خزو تا په ډیسیژن میکینګ کې د پوره فیصله سازي کې پوره حق ورکړي شي او مونږ چې دی دا وطن دلته نه د پدری نظام دا سوچي ختم کړو او د وطن کې د خزو د سړو یوم را کوشي
زو دا محل مردان خار ولوري ته چیرې چې د لګکیو سیک اورور ولې سره تعلق لرونکي امرجیت سنگ په یو بریټ کې جوړول شوی دی وای د چا سره دښمنی نه لري او حکومت دی هغوی ته او کورنۍ ته تحفظ ورکړي په هان وای چې په مردان خار کې په لګکیو دا لومړی حمله نه ده وړاندې هم په سیکانو احمدیانو او ایساویانو باندې بریدونه شوې دي چې په کې اکثره د هواد نورو برخو ته منتقل شوې دي نور تفصیل د مردان څخه د ډی وی خبريال ریاض حسین تاسو ته خپل ویډیو ریپورت کې وړاندې کړي
د مردان خار په ځیلی اسپیټال کې داخل جوبل شوی د سیک ټولنې امرجیت سنگ وایي 13 ورځ په غریب مارکیټ مردان کې په خپل دکان کې موجود وو چې شل کلن ځوان ور باندې د چاقو حمله وکړه. دی وایي په مارکیټ کې د ټولو خلکو سره خط تعلق لري او د هیچا سره یې دښمنی نشته. امرجیت غوښتنه کوي هغوی ته د تحفظ ورکړي شي.
بس رپورټ هم کړی دی او باقي حکومت ته خو پکار دي چې زمونږ پروٹیکشن ہو کی ذکر جی ان کا پروٹیکشن نہ کہی جاؤں گا اور دکھا شانتی روزانہ جاؤں گا خل کو داسی زیادتی کی بے گناہ بے خطا نو بیا دې مونږ ته اجازه ترګي شرط غوړ خو ته لاړ شو.
زئی پولیس وایي د پیخي ورستو یی د یو ځوان عمر په ضد د اراده قتل د دپی لاندې مقدمه درج کړي. د پولیس په وینا په هسپتال کې داخل امرجیت په تحفظ یی سکیورټی هم لګولې خو د حمله وجه نه د معلومه شوه. دا ډومبې زل نه دی چې په مردان خار کې لګه کې پنخه شوی. د سیړونو تر مخه وړاندې هم په مردان خار کې سیکان، عیسایان او احمدیان پنخه شوی چې پکې زیاتره د ملک نورو برخو منتقل شوی.
په پیښور کې دا پیخي مونږ ډیر لیدلې وي خو چونکه په مردان کې د دې سنچ مازه کرو کوچ ډیر ګڼ شمېر تعداد کې دوی د مردان دوتی دي نو هغه شان تعداد نشته. نو په داسې حالت کې په یو ماینورټي کس باندې حمله کول د دې سیګنیفیکانس ډیر زیات دی او دا به ډیره یره خوري په نور چې کوم اقلیتي چې کوم برادری ده په مردان کې.
په مردان خار کې د سیکانو ورولي وایي د شپېتو نه زیاتې کورنۍ دلته ژوند کوي او وړاندې هم د هغوی غړي په نخښه شوي. په دې وایي د پیښې وروسته یې په بچو کې یره خوره شوي او که حکومت ورته پاملرنه نه کوي نو چرته به دي.
مونږ اوس ډېر زیاتې یارې واغشتو وجه دادا چې دا مونږ سره وخت په وخت دا شخړې کېږي. په 2014 کې زموږ یو بل رور چې دا هغه هم امرجیت نوم و امرجیت ککړ هغه هم په دوکان کې د کاروبار دوران ډېر بهرمه سره قتل شوی او نن ورځ پورې دا هغه د قاتلانو څخه پتهونه لګې ده.
د کال 2023 د جون په میاشت کې د خیبر پښتونخوا په سرخار پیښور کې په دوه ورځو کې پرلپسې دوه سیکان وجل شوي او د یوې پیښې ذمواري داعش منلې وه. له دغې وړاندې هم سیکان په هدفي پیښو کې وجل شوي چې زیاتره یې کاروباریان وو او د هغو پیښو ذمواري هم داعش منلې وې. سیکان وایي د وژنو پیښو اندېښمن کړي او دومره وېرېدلي چې د سیکانو ډېرو کورنو پنجاب ته کډې کړي. ریاض حسین، وائس اپ امریکہ، ڈیوا مردان.
پاکستان د خزانه وزارت د پټرولو بای 8 روپۍ لیټر کم کړی دی خو د ډیزل قیمتونه یې په ځای ساتل دي. ځایی اوسیدونکو وایي چې مرکزی حکومت د پټرولیم مصنوعاتو په بایو کې کمی راولي خو د هغې ګټه ولسته نه رسیږي. دوی وایي چې ګرانۍ کې اضافه کیږي، کرایانه د کمیدو پر ځای زیاتیږي او باید چې حکومت د پټرولیم مصنوعاتو د کمی اثرات ولسته منتقل کړي. نور تفصیلی صدی راځي چې د ریاض حسین څخه واورو.
امیر عباسی په مردان خار کې کاروبار کوي. دیوایي حکومت پټرول ارزان کړي خو ګرانه کې اضافه کیږي، د گاډو کرایانه نه کمیږي او د بنیادی ضرورتونو په بایو کوم مثبت اثرات نه دي شوي.
ګران حکومت په دې ډېر کم وخت کې 50 نه تقریبا 55 روپۍ پورې اندازن داسې کمی راوسته پټرولو کې، پټرولیم مصنوعاتو کې، او نن هم دا دی تقریبا 8 روپۍ ارزان شو. ارزانی خو ټیک د پټرول ارزان شو خو کوم ګورو زموږه کوم بنیادی ضرورت زندگی ده په هغه باندې هیڅ قسم سرات اثرات ندی پریوتی.
وزارت خزانه وایي د پټرولو یو لیټر بیا د 228 روپۍ لیټر نه 228 روپۍ لیټر تر کوزه کړی شوی او په دې کې 8 روپۍ لیټر کمی راوستي شوی. خو وزارت وایي د ډیزل بیې په 208 او 10 روپۍ لیټر برقرار ساتل شوی. په هان وایي په ملک کې زیاتره د تګ را تګ او د مالونو وړلو کار په غټو گاډو دی او په غټو گاډو کې ډیزل کارول کیږي. بي وایي زیاتره خوراکي توکي نن سبا د پنجاب او سند توبه نه او په هغه خرڅونه لانور دیات شوی چې له عمله یې ولس د غټو څخه محروم پاتې کیږي.
ډیزل چې ارزان شي نو عوام ته بریلی ملو شي. لکه تاسو وینئ دا گاډي اوس ولاړ دی د لاور نه راغې د 1,12,000 روپۍ کرے دا. دا به مخکې وا 40,000 50,000 روپۍ کرے وا. نو دا نیم په نیمه د دې را کرے ګران شو. نو دا بوج په عوام راځي، عام عوام باندې راځي ځکه چې غدا سبزیان دلته الریډي گرانیږي د کرې سرم نو دا چې عوامل نو گرانی به ته ملاویږي.
د خزانه وزارت وایي د خاورو تیل نږدې 2 روپۍ لیټر او ډیزل او لایټ ډیزل 2.90 پیسې لیټر ارزان شوي. د دې ترڅنګ په پټرولیم مصنوعات او پټرولیم لیوي 20 روپۍ لیټر برقرار ساتل شوي. آئل مارکیټینګ کمپنو ته 2.80 روپۍ لیټر او پټرول ډیلرانو ته 3.40 روپۍ ګټه ورکول کیږي. د پټرولیم مصنوعاتو د کمی باوجود گرانی ولې نه کمیږي؟ په دې حقله اقتصادي پوهان وایي پاکستان زیاتره خوراکي شیان د بهر هیوادونو څخه درآمد کوي او د روپې د قدر د کمی له وجې د هغې بیې زیاتې شي او بل دا چې په نړیواله کچه د جنگونو له وجې د خوراکي شیانو تګ راتګ هم متاثر شوی. پوهان وایي باید پاکستان خپل پیداواري صلاحیت دوام ورکړي.
تاسو ګورئ نو د ډیر وخت راسه زمونږ په ملک کې انډستری بندیږي روانې دي. زمون پمل کی چتنه وی ډیم جوړ نشو, زمون پمل کی بل داسي سسیز جوړ نشو چې اغا زمون پمل کی دنه موجود وسایل په صحیح طریقې سره استعمال او زمونګه مقدار پیداوار چې د په برلاند شي. که اغه اګریکلچر دی, زراعت دی, داغي پیداوار په خطر روان دی, په انډستری دا صنعت دی, داغي پیداوار په خطر روان دی, حکومت اغه اړتا د پیداوار د زیاتولو لپاره چې د مس اقدامات نکړي.
سړنی وايي په پاکستان کې دا واکسین جی مرکزونه بندي چې لوجې د پېټرولیم مصنوعاتو په استعمال کې اضافه لیدل کیږي. په نړیوال مارکیټ کې هم د خام تیلو برنت کرود آئل بیا $2.80 پی بیرل او دبليو ټي آئی بیا $8.80 پی بیرل ریکارډ کړی شوی. ریاض حسین, وای اس اف امریکا, ډیوا, مردان.
دونکو تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خوښیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاږي. له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا فرانسې او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه, ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
یقینو چې په ازادۍ او مرکه با ځانته یو لار خو هم ما ته پته وا چې کز ځان د یو نبیلوم نو بلبا لازمن خو هم
که بل سوکي کوي او کنه ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاس ته حق سرازي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو, خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته, که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
ری وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو, خبری خبرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسی. په دې هله چې د سیمې څخه راغلي ریپورتونه تاسو لیدلی وي, تاسو د سیمې تازه حال او خبرونه مو تاسو ته وړاندې کړه. په دې هله چې د خپل سیمې څخه با خبره شوی اوسئ. تاسو که غواړئ چې د ډیبی نورې خبرونه وګورئ کولی شئ د ډیبی ویب پاڼې ته لاړ شئ او همدارنګه د ډیبی یوټیوب چینل ته لاړ شئ. هلته کولی شئ چې خبرونه وګورئ او په پانی باندې تاسو ټول تازه خبرونه لوستلی هم شئ او د دې ترڅنګ ویډیوي ریپورتونه لیدلی هم شئ او کولی شئ د دې په فیسبوک پانی هم را سره د راتلونکو نورو خبرونو او ریپورتونو لپاره مال شئ. د دې خبرونه قربانه او مزمن از شهید او د خبرونه پروډوسر او ماور جلیل. تاسو نه خپل اجازه تاسو په لوی لاس فاروس الوړه او آباد اوسئ. د الله پامان.